په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماتان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو تیره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونه او هوایي ځواکونه پر خانیونو سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په څلورویشت ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. او د ترکیې د کورونو چارو وزیر علي یرلیکایا نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو درویو کورنیو څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لس ورځې، کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنګي حالت په کار دی، هغه ناامني په کار ده، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې و او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش میکوه، تدریس میکوه، شخصی کاروبار درلودم، خ پیسې میګټه، خ اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو، حوصله مې کمه شوه. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پا کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسېدلو سره سم ناروغه کېږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یون ډي سي وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یو این او ډی سي د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د یو این او ډی سي د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشه یي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږدی دی. د موري ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خاوند په اړه وویل
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دې خوا ها خوا ګرځي بیا بېرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په له کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او شی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روږدو ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه سوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم. اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي. زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټوره درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت ول چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي، او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خدای په خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کیږي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په پخوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولی او په ډیر فساد یې مصرفولی چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. او اوس بیا د انجوګانو په مابین زه د دوی مابین څخه خبرې دي، او دا انجوګانو د افغانستان د حکومت په مابین کې هیڅ نه وه. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کښکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشه یي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطه ده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تر سره چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول، او هغه ګټې د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومک دي، او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والې کې، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کیږي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، دا خلکو سرتا وبالا کړلې، او بل اخره نتیجه موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس په ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپه تیوله راوځي، او دا ډېر کمر شکنه دی وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول هغه د تیرو د امبارو د دې مسله، اوس هغه نه وي. زموږ نه نوي د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته په ډېر مشکل به یو بزګر ته شته وکولی چې خپله نوي کښت ډېر چابک راواوړي. د غونډ وخت چې ونیوي چې افغانستان د نوي کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کالو بیرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپله نوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي وو، د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، د پلاني شش نتیجه ورکړ. دا مشهور نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا ښه نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغه څه په بری وسي. هر جغرافیا هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی یو هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې وصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل کړي. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړه راسه بلچه راواخله به 500 افغانۍ درکوم، په دې باندې دا مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان ته ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د شی د تریاکو د کښت سره عام شو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ شوله. هغه په دې خاطر باندې چې ناامني په کلو کرونده کې راغله، اولین سړی چې د خپل جایداد د خپل مځکې سو ولاړې د فامیلې ګوښه کې وشارو ته ولاړه یا ماجر سو لاغت زمیندار مالک نه مځکو او پاتې شو. بزګر مخلوق بزګرو یوازنۍ لاره د عاید چې درلود هغه دا و چې تریاکو کړي او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدي چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې جنگی مسالہ
افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حده د کوکنارو په کښ کې د نړیوالو مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی، په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي. او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بین المللي نرخ څخه دوی بهر وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورټ د مسایلو دي. او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي، دا بیخي ډېر ډېر پیمانه او هیڅ نه وخت داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلود چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا پوهیدلاست د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره رول لوبولی سي؟ په دې اړه به د سمیع الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. فکر نور دنیا کې ځنه خلکو ای چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکولای شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو ورو د نشي توکو نه راوګرځي. او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل ایده بایس کیږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل ادارې کې ونیسي. حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانه ډیره زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. خو نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا پوهیدلاست؟ ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی
او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې یې د انګریزي ژبې په بېلابېلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشهیي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مخکې له نشه نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغه یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروه خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتماً اغیز لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسوه چې حتماً سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه حتماً بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړه دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دینا بعد الحمدلله زان سره تصمیم می نیولای چه چرس و ونه کاروام. دینا بعد بیا تقسیم اوقات جور کم، بیا زیار و باسم، خ زان آماده کم. دینا بعد بیا انشاءالله چه بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیزه کوي.
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخام مې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنېږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لو مرشوه تو
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم السلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ درنګ دی ولې داسې ډیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکر را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دي خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی، میرا بنی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی پتا کا چوکے کی نہیں؟
ڈاکٹر صاحب مرشو. وائی 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 وائی،
خبرو رچے تکلیف لرے؟
ڈاکٹر صاحب دیدہ ٹھول زان درد کی
خوری تو درے گا چی دائی خپلا راتا ہوئی تا راتا ہوئی چا مشکل لرے؟
ڈاکٹر صاحب خواہ میں گرزی ٹھول زان میں درد کی گنگ زی مو احسان بیم. ڈاکٹر صاحب
چا شایدی خوڑے لی دی؟
هیڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هیڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واه.
بس بس پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
ویل زما ملګری تباه او بربادي، ویل دا دوا ده سړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.